د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی ځان از رانه یې سوزیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخاوري. په خبرونه کې به واوري: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان دریځ روښانه دی، او مسؤولو ادارو د متخصصینو د نظریاتو په اساس د چاپیریال د زیانمنېدو د مخنیوي دپاره پلانونه جوړ کړي دي. په دې هکله رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریه یو افراطی ډلې ویلې دي چې د لبنان سرحد ته نږدې د حزب الله د ډلې درې تنه سرتیري نیولې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلې دي چې ماسکو به د واشنگتن د نوو اقتصادي بندیزونو په جواب کې د خپل ملک نه د امریکا 1555 ډیپلوماټان وباسي، او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د بالټیک دریو ملکونو ته د سفر په شروع کې استونیا ته رسیدل دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریه د فتول اسلام د فتول شام جبهه چې د القاعده ترستی ډلې سره اړیکې لري ویل دي چې دا غوی ملیشو د سوریه او د لبنان سره تنز دي. د لبنان د حزب الله د ډلې درې تنه ملیشو نیولې دي. د حزب الله د ملیشو ډلې هم د شنبه پر ورځ ویلي وو چې د 200 تنه سرتیري لا درک شوې دي. دا غدواړو خو پرون د یک شنبه پر ورځ د خپل سرتیرو د مړو جسدونه هم یو بل ته ورکړي دي. لبل خو پرون د روسیې و اطلاعاتي مرکز ویل چې دا غوی یو خبريال په سوریه کې وژل شوی. دغه مرکز وایي چې 25 کلن خالد الختی پرون هغه وخت مړ شو چې د سوریه د فوز او د داعش د ډلې د ملیشو ترمنځ یې د هغه ملک په مرکزی صحرایي سیمو کې د یو جنگ په باب راپورونه برابرول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې مسکو به د واشنگتن د نوو اقتصادي بندیزونو په مقابل کې د خپل ملک نه د امریکا 1555 ډیپلوماټان وباسي. په 2014 کال کې د امریکا د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په جواب کې د امریکا د کانګرس غړو په روسیې باندې د بندیزونو نوی قانوني لایحه په مطلق اکثریت تایید کړې ده. سپینه مڼۍ وایي ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به دغه قانوني لایحه لاسلیک کاندي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل ملک د یوې ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي دلته په روسیې کې د امریکا په سفارت او قونسلګریو کې د زور نه زیات خلک کار کوي. د هغې نه 1555 تنه باید په روسیې کې خپل کار ختم کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت لا تر اوسه پورې د ښاغلي پوتین د دغو خبرو په مقابل کې لا کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی، او له دې نه هم انکار کړی دی چې ټول څومره امریکایي ډیپلوماټان هلته کار کوي. مګر داسې ګمان کیږي چې په روسیې کې د ځینو ډیپلوماټانو د کورنیو د غړو په شمول 1400 تنه ډیپلوماټان هلته کار کوي. لدین مخ کې د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګلی ریباکوف ویلی وو چې زه فکر کوم چې دا جوابي اقدام باید ډیر پخوا شوی وي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د بالټیک د سیمې دریو ملکونو ته د خپل سفر په شروع کې استونیا ته رسیدل دي. هغه بالته د ناټو د دغو دریو وړو غړو ملکونو د مشرانو سره نن ملاقات وکړي، او د هغوی سربا د امریکا د نظامي ملاتړ په باب خبرې وکاندي. د ښاغلي پینس د دغه سفر خواهش د بالټیک د سیمې د غدریو ملکونو دې لپاره کړی و چې د روسیې د پراختیا په مقابل کې د امریکا نظامي ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلي پینس هلته په استونیا کې ویلي دي چې زه په ختیځ اروپا کې خپلو متحدینو ته دا وایم چې مونږ تاسو سره یو، مونږ تاسو سره د ازادۍ لپاره ولاړ یو، او دا زما لپاره د افتخار ځای دی چې زه نن دلته ستاسو سره یم. د بالټیک د سیمې د دغو ملکونو اندېښنې هغه وخت زیاتې شوې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین د کریم یا ټاپو وزمه د خپلې خاورې سره زمیمه کړه. د امریکا دوه بم غورځوونکي الوتکې د شمالي کوریا د یو نوي توغندي د تازه ازموین نو وروسته د کوریا د ټاپو وزمې د پاسه پروازونه کوي. د امریکا د دغو B-1 بم غورځوونکو الوتکو بدرګه د جنوبي کوریا جنگي الوتکې کوي. د امریکا او د جنوبی کوریا هوایی قوا ویلی دی چې د امریکا بمبار د الوتکې د کوریا د ټاپو وزمې په فضا کې نمایشي پروازونه کوي. په سومالی کې د امنیتي قواو مقاماتو امریکا غږ ته ویلي دي چې دا شباب د افراطي ډلې په یوې حملې کې د افریقایي اتحاد کم تر کمه 13 تن عسکر وژل شوي دي. دغه حمله د موګادیشو نه 120 کیلومتره لرې په یوې سیمې کې د دغو قواو د مهماتو په یوه کاروان شوې ده. د شباب ډلې ویلي دي چې د دوی د ملشو په دغې حملې کې 9 تنه وژل شوي دي. په ترکیه کې وکسه جرنالستان د نهو میاشتو بند تیرول نه وروسته خوشی شوي دي، خو دوی په دې خپه دي چې نور څلور ملګري لا تر اوسه پورې په بند کې پاتې دي.
خبرونه مو اوریدل، په موکړې د خبرونې لومړی راپورته ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان دریځ روښانه دی، او که ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د ټروریزم ختمول غواړي نو غوره لارې د افغانستان سره همغږي ده. په موکړې د ازادۍ راډیو د خبریال واصل وسال دی رپورټ ده.
په داسې حال کې چې د ایران د سپای پاسداران قمندان د افغانستان په دریو ولایتونو کې د خپل استخباراتي نفوذ خبره کوي، د افغانستان د امنیت شورا وایي په سیمه کې د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې په هدف غوره لار د افغانستان سره همغږي ده. د افغانستان د امنیت شورا ویان قادر شاه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو د تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار وکړ.
تروریزم د سیمې څخه لمن ټوله شي، نو تر ټولو غوره دا ده چې د هیوادونو همکاري زیات شي. که چیرې زموږ دولتونه پیاوړي شي، زه تاسو ته په اطمینان سره ویلی شم چې سیمې څخه او د افغانستان څخه به د تروریزم ځالې او لمنې ټولې شي.
خو د ایران د سپای پاسداران د قومندان وروستیو سرګندونو د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو اندېښنې راپارولي، او په دې برخه کې په افغان حکومت د جدي اقداماتو غږ کوي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وایي ایران په خپل ګاونډ کې د افغانستان له پرمختګه ویره لري، او له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په افغانستان کې د پرمختګونو مخه ونیسي او نامنیو ته لمن ووهي.
د ایران له خوا نه چې د سپای پاسداران کومې خبرې نیوکه درلود، دا فقط د افغانستان د اوبو لپاره، د زیربنا لپاره دوی مداخله لري. دوی هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان یو آباد مترقي هیواد واوسي. په مختلف غیر مستقیم او غیر مستقیم توګه دوی غواړي دوی لري چې افغانستان ناامن واوسي، او د افغانستان د اوبو او د زیربنا دوی سپای کې دوی فقط مشخص عرب ده.
د ایران د سپای پاسداران قومندان احمد رضا پردستان د شنبه پورې ایرانی رسنیو ته ویلي سربیره پر دې چې د ځمکې او حواله لري افغانستان او عراق ته دوی تر نظر لاندې ده، د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. د یو شمېر راپورونو له مخې لا د وړاندې ایران د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو لخوا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو په ورکولو هم تورن شوی دی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي ایران د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې سیاسي، امنیتي او استخباراتي فعالیتونه کوي. خغل کوهستانه وایي د ایران استخباراتي مداخله د افغانستان لپاره به خطر نه دي، خو د دې لپاره چې د افغانستان حکومت لا دوه خو په جګړه کې خپل نشي په کار ده چې د ستونزه لا ډیپلوماټیکو لارو حل شي. واصل وسال، ازادي رادیو،
کابل. امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
مسؤول ادارو د متخصصینو د نظریاتو په اساس د چاپیریال د سیانمنیدو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي دي. دا چې په نوې پلان کې څه شامل دي، د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق آشنا رادیو ته وویل
د چاپیریال باس خو ډېر زیات پراخ او ډېر زیات وسعت لري. ستونزمنه ده چې د چاپیریال ټول ابعاد پاتې په پلان کې رامنځته کړي، نو دې په خاطر باندې اړینه ده چې تاسو چاپیریال وویشئ په برخو باندې. پلان اوس موږ ته لاس باندې نیولی ده، دو ډېر عمده موضوعات دي چې په هغه باندې بحث کوو، کېدای شي درېیمه مسله پکې شامله کړو. یو دا ده چې موږ په مجموع کې د چاپیریال لپاره چې کوم حقوقي بستر جوړوو د هغه تطبیق ډېره اړینه خبره ده چې باید دغه مقررې او قوانین تطبیق شي، نافذ شي. د هغو لپاره عملي پلان او عملي برنامه پکار ده. د دې لپاره موږ دوه برنامې تر لاس باندې نیولي.
کېدای شي واضح کړئ
یو دا ده چې موږ څنګه وکړی شو په مجموع کې، کله چې زموږ وایم منظور د دولتي ارګانونه دي او خلک دي، په مجموع کې څنګه کولای شو د اوبو د سرچینو د کیفیت د حفاظت او د ساتلو پروګرام تر لاسه کړي شو عملي شي. د دې سره په خوا کې څنګه کولای شو په لویو ښارو کې د غږ ککړتیا یا د اواز ککړتیا په دغه لپاره برنامه موږ تر لاسه دي ولې ده. د دې سره په خوا کې هڅه کوو چې د کلینیکي زبالې خصوصا هغه زبالې کومې چې له شفاخانو او کلینیکونه روزمره منځ ته راځي د دې مدیریت ته دغه برنامه باندې موږ کار کوو. د یو سره باندې کار شروع کړی دی او ان شاء الله نهایي کوي.
د کومو ادارو لخوا به دا پلان عملي کیږي؟
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې نقش او مسؤلیت دا ده په مجموع کې د دولتو کار دا ده چې د چاپیریال لپاره هغه حقوقي بستر رامنځته کړي، د پالیسیو او ستراتیژیو بحث رامنځته کړي او زمینه د کار هم خصوصي سکتور ته او غیر خصوصي سکتور ته دولتي سکتور ته زمینه مساعده کړي. په دې چوکاټ کې موږ د اوبو د کیفیت د ساتنې لپاره موږ د کابل ښاروالي زموږ سره هغه پارتنر ایجنسی دی هغه اړوند ارګان د سیمه سره کار کوي. د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست زموږ همکار ده. د اوبو او برېښنا وزارت په مجموع کې په لویو ښارونو کې ښاروالیان دي. په دې سره په خوا کې د کورنیو چارو وزارت یا ارګانونو چې قانون تنظیموي د دې په شکل باندې خپل د ولایتو په کچه باندې د ولایت دفتر په موضوع کې په ګډه باندې موږ د دې پلان په جوړولو کې کار کوو.
بله، په ښاري چاپیریال کې د ککړتیا لوی لامل څه خودل شوی؟
د ښاري چاپیریال په ککړتیا کې هغه لوی لامل په مجموع کې پاتې دی وګړو ډیروالی تراکم د نفوس هغه عمده لامل ده د چاپیریالي ککړتیا مختلفو ککړتیاوو لپاره. په دې خوا کې سره موږ دغه ستونزه د کابل په ښار کې لرو او د هیواد په لویو ښارو کې که تاسو متوجه شئ یا اتمن تاسو خپل رپورټونه درلودل ورځ تر ورځې زموږ په لویو ښارو کې د نفوسو کچه زیاتیږي. کله چې د نفوسو کچه زیاتیږي د معیشت لپاره انسانان مجبور دي چې انرژي ته لاس ور وړاندې کړي، لاس ور اوږد کړي او انرژي نه استفاده وکړي. اکثرا دغه انرژي د فوسیلي موادو نه لاسته راځي. د فوسیلي موادو سوان بالاخره په لویه کچه باندې د چاپیریال په زیانمنېدو باندې تمامېږي.
افغانستان د چاپیریال د خوندیتوب د سیمنابې لري چې خپل خلک اول سرنه استفاده وکي او خپل چاپیریال د ککړتیا نه خوندي وساتي.
په چاپیریال کې درې جزء یا درې اجزا ډېر زیات مهم دي او زموږ ژوند په هغه پورې تړلې ده. هغه د اوبو دي، خاوره ده او هوا. دا درې منابع د بشر په اختیار کې دي، د انسانانو لپاره معیشت برابروي او د دغه په مقابل کې د بشر د انسانانو مسؤلیت ګرځي تر څو دغه اجزاوې چې د دوی ژوند مستقیما په هغو پورې تړلې ده د دوی په ساتلو کې باید مثبته او فعاله ونډه واخلي. که د اوبو منابع موږ یادوو، د اوبو په استفاده کې باید موږ په دې باندې سوچ وکړو، غور وکړو تر څو څنګه کولی شو اوبو په پایداره شکل باندې استفاده ترې وکړو. څنګه کولای شو چې موږ ورځني فعالیتونه د هوا ککړه نه کړي، څنګه کولای شو چې خاوره منعجه منده چې موږ ته خواړه برابري دغه څه کې د بشر خپل ورځني فعالیتونه باید تر یو ځل په ذهن کې راواړي. هغه فعالیتونه چې باعث د ککړتیا او باعث د تخریب د دغو درېو اجزاوو ګرځي په مجموع کې په دغو عادتو کې باید تغییر راوړي. په مجموع کې دا په صراحت سره وایم چې د خلکو همکاري د حکومتي مسؤول اداراتو سره په ګډه باندې کولای شو موږ د چاپیریال په ساتلو کې ښه او مثبت ګامونه وچو.
مدقیق صاحب ډېره مننه. کورم
آباد. تاسو هم مننه. نن سبا خو
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په اړه سوچ کوي او د امریکا په پالیسۍ باندې د سر غور کوي، د هغه هیواد قانونه او منرالونه هم په نظر کې دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال ویلیام ګالو د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاد استاد وروي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ چې تیر کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خارجي پالیسۍ په برخه کې د امریکا فرست یا امریکا تر ټولو لومړی تر شعار لاندې مبارزه کوله، د افغانستان د جنگ په اړه به اوس په ذهن کې دا پوښتنه خطر کوي چې د امریکا په ټول تاریخ کې د دې اوږده جنگ سره چې پورا شپاړس کاله دوام
وکړ څه وکړي.
دا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غږ دی چې تېر هفته یې په واشنگټن کې د امریکا د پوځ د پخوانیو عسکرو یوې غونډې ته وینا کوله. په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ د افغانستان په اړه د امریکا موجوده پالیسي ارزیابي کوي، ټرمپ له یو غټ مشکل سره مخ دی. ټرمپ فکر کاوه چې د افغانستان جنگ نه ګټل کېږي او له همدې امله هغه هیواد ته د اضافي عسکرو د لیږلو په اړه په ذهن کې شکونه موجود وو. داسې ښکاري چې اوس یې نظر بدل شوی او د افغانستان په اړه ورسره یو نوی فکر پیدا شوی چې د افغانستان د پراخو زیر زمینی زیرمو او قانونو د لویستلو لپاره باید د لویدیځو شرکتونو نه استفاده وشي او په بدل کې به په دوامداره توګه امریکا هلته خپل نظامي موجودیت جاری وساتي. یو تازه سروې چې په 2010 میلادي یا 1309 لمریز کال کې امریکایي کارپوهانو سرته رسولې ښیي چې په افغانستان کې دومره ډېر قانونه او منرالونه د ځمکې لاندې پراته دي چې د 1 ټریلیون یعنې 0 میلیارد ډالر نه زیات ارزښت لري. خو په هغه هیواد کې د روان جنگ، کمزورو او بیکاره زیربناو او په حکومتي ادارو کې د فساد، رشوت خورۍ او خیانت په وجه سمه استفاده ورنه نه ده شوې او شاید چې اوس هم رایستل زخ زیات ګراني. که څه هم چې امریکایي مامورانو د افغانستان د منرالونو له شتمنۍ نه دغه هیواد د حکومتي ادارو د سمولو او د ملي اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره ډېر بحثونه کړي، خو پلان یې تر اوسه پورې عملي بڼه نه ده غوره کړې. دا اندېښنه هم موجود ده که متحده ایالات دا کار وکړي نو طالبانو ته به ښه بانه په لاس ورشي او د افغانستان خلکو ته به ووایي چې وګورئ، امریکا صرف د دې لپاره په افغانستان کې نظامي موجودیت جاري ساتي چې قانونه راوکني او د هیواد له طبیعي زیرمو نه ګټه پورته کړي. خو سره له دې داسې معلومیږي چې ټرمپ په افغانستان کې د دوامداره نظامي موجودیت په عوض کې د هغه هیواد د طبیعي زیرمو نه د استفادې کولو له مفکورې سره موافق دي. د افغانستان حکومتي مامورانو هم منلي چې په دې اړه به د خبرو لپاره زر یو امریکایي هیئت کابل ته سفر وکړي. د نیویارک ټایمز رسپانې څو ورځې مخکې رپورټ ورکړو چې ټرمپ د افغانستان د قیمتي منرالونو او قانونو د راکنډولو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی سره غږېدلی او اشرف غنی هم عین نظر لرو. خو سپینه ماڼۍ په دې اړه له تفسیر ډډه کوي. حکومتي مامورانو صرف همدومره وویل چې د افغانستان په اړه په پالیسۍ تجدید نظر روان دی، تفسیره نشي کولی. د انګریزي ژبې د یو مثال سره سم چې وای د جنگ غنیمتونه د فاتح حق دی، د افغانستان له قانونه استفاده د جمهور رئیس ټرمپ له خارجي پالیسۍ سره په بنیادي توګه سمون خوري. ټرمپ په دې نظر دی چې په خارج کې د امریکا نظامي مداخله باید له اقتصادي منابعو نه له استفادې سره تړلې وي. ټرمپ څو ځلې په دې خبر هم افسوس کړی و چې په 1923 لمریز کال کې پر عراق باندې د پوځي یرغل نه وروسته موږ ولې د هغه هیواد تیل د ځان لپاره خوندي ونه ساتل، او کله چې اسلامي دولت په سوریه او عراق کې د تیلو زیرمې ونیولې ټرمپ بیا همدغه خبره تکرار کړله چې په دې اړه د هغه مخکینی دریځ سم و. او څه موده مخکې د CIA افسرانو ته په خپله لومړۍ وینا کې د انګریزي ژبې دا مثل بیا تکرار کړ، د جنگ غنیمتونه د فاتح حق دی. تر اوسه سمه نه ده څرګنده چې ټرمپ به د جنگ په اړه خپله دغه مفکوره په افغانستان کې د امریکایي جنرالانو له وړاندیز سره څنګه عیاروي. ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې په دوران کې په خارج کې نظامي مداخلو نیوکه کړې وه او د افغانستان د پر مصرفه او اوږده جنگ سره هم سخت مخالفت څرګند کړی و. خو د ټرمپ یو نږدې متمد او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور مرستیال سیباستین ګورکا امریکا غږ ته وویل، که څوک په تیرو اویا شپېتو کلونو کې خارجي پالیسۍ ته وګوري نو خارجي پالیسي له اقتصاد سره تړلې ده. هغه وویل، ګوره، د نړیوال اقتصاد په موجوده دور کې جیوپولیټیکي سیاست او اقتصادي پالیسي د هیواد د ملي امنیت سره په بشپړه توګه تړلې دي. خو ګورکا دا ونه منله چې د ټرمپ اداره صرف د اقتصادي ګټو لپاره خارجي پالیسي طرح کوي او افغانستان د دې لپاره عسکر استي چې له منرالونو نه استفاده وکړي. په افغانستان کې امریکایي قومندانان په دې فکر دي چې په څو ولایتونو کې له طالبانو نه بیرته د خاورې د نیولو او د هغوی د پرمختګ د بدي کولو لپاره تازه دم امریکایي عسکر ته ضرورت لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په درسته نړۍ کې د ټیریزم په خلاف عملیات په میراث کې پاتې دي. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړي اوس په دې زور اچوي چې په کار ده د دغو عملیاتو دپاره قانوني توجیه پیدا شي.
نوی حکومت په افغانستان کې نوی ستراتیژي او احتمال لري چې د ترورزم په باره کې د نوی جنگ لپاره نوی قانوني واک ورکړي شي. په کانګرس کې د شمالي کارولینا جمهوري غوښتونکي غړی والټر جونز نو وایي،
After 16 years in Afghanistan, Congress deserves another vote.
کانګرس په افغانستان کې د 14 کال جنگ نه وروسته د یوې بلې ری اچونې مستحق ده، مګر افغانستان د امریکا یو د نظامی عملیاتونه دی چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یوه ډله غواړي چې بیا نظر پرې ورکړی شي. د افغانستان، عراق او سوریې په شمول په 14 هیوادونو کې لږ تر لږه د 8 نظامی عملیاتو اجازه ورکړل شوې وه چې له هغې نه 14 کاله تیر شوي دي. د یو د پاسه د 2000 کال د سپتمبر د 12 نیټې له حملو نه وروسته د نظامی قوې د استعمال لپاره قانوني اجازه ورکړل شوې وه. د اسلامي دولت د ډلې او په سوریې کې د کورنۍ جنګ په شان د نوو ګواښونو غم هم خوري. په هغه وخت کې په کانګرس کې د استازو د اوسني مجلس تقریبا 1/4 برخه غړي حاضر وو او له هغو نه یوازې یوې استازې باربرا لی د دغې لایحې په خلاف رای ورکړې وه. دا وای
So broad. It was really a blank check.
دا ډیره پراخه وه او واقعا یو سپین چک وو. د استازو د مجلس اوسنی رئیس نپال رین دلی هغه کوشش رد کړ چې غواړي په تعدیل باندې بحث بیا پیل شي او وایي دغه پیشنهاد یو جدا بحث غواړي. په کانګرس کې د کالیفورنیا ډیموکرات غړي باربرا لی بیا وایي
We are the people's representatives. And so by denying the right to debate vote on an authorization you're denying
من د خلکو استازي په اجازه ورکولو باندې د رای ورکولو حق ردول د دې معنی لري چې دا د دیموکراتیکي پروسې ردول دي. یو څارونکی وایي د جنگ او سولې په باره کې پریکړه باید جمهور رئیس ته پرې نه ښودل شي. د ستراتیجیکو او بین المللي مطالعاتو د مرکز غړي کاترین هیکس وایي
Congress is transmitting to the world that it is not an active player in our democracy on foreign policy and it's also keeping our politics and our
Congress analita da khabar rasavi che da zamung pa democracy ke da baharani policy pa bara ke faal lobghala na de mung da america da khalko astazyo magar ka congress da ba nazar ur kawlo fursat walari no jawab be asan nawi په کانګرس کې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس جمهور غوښتونکی اید روتی وای
چیلنج از ګیټینګ اګریمنت اون وات ایگزیکټلی اټ شود کنټین سم وود امپاور د کمانډر ان چیف
په هغه ستون زمانه چې موجوده ده موافقه کې ځینې به اعلی قومندان قوي کړي او نور بیا قدرت محدودوي. د ځینو هدف به ډلې وي او د نورو هدف به مفکوري وي. ځینې د وخت ځای او د نظامی قوې د استعمال د ډول پورې به محدود وي او نور بیا محدودیت نه لري. داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې په نږدې وخت کې د تروریزم په خلاف جنگ پای ته ورسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
راز محمد او ابن امین دوه کسان دي چې په ماشومتوب کې د پولیو په ناروغي اخته شوی او خپې شلی شوې دي. زبی الله غازی په دې حق له رپورت را لګلې
چې پیدا شي نو سم د سیر کوم ته واکسین د ډاکټرانو په لارښوونه کېږي هغه تطبیق هم ته تر څو چې دغه تقریبا خلاص شي ځکه چې دغه درد مال دی.
له ګرمۍ نری سپین بنین پتن کړي او پشین بخن کمیس د ګندون کې ماشین بخي وي. دواړه پخې د پلچ خطرناک او بې درملنې ناروغي له خوځېدو ایستلې خو د ژوند کړاوونو او سختو ته د همت او مبارزې ملاتړلې. څلویخ کلن ابن امین حمید د کونړ په مرکز اسدآباد کې د جامو ګنډلو دکان لري. هغه وایي تر زیږېدو دوه کاله وروسته د پولیو ناروغۍ په غبرګو پښو شل کړي خو داسې وخت چې واکسینې کورنۍ نه پیژندل
کې تقریبا څلویخ کاله جنگ شو. دغه د انقلاب نه دوه کاله مشر ما دا وختونه کې چې کله انقلاب مې تر هغه زو دوه کلن مو ډاکټرانو نشواله دغه ګوزن واکسین هم نه کېدله. واکسین به هیڅ پیژندل نه دغه لامل چې زه معلوم شوم.
هغه وایي سختي وګاله خو خوانځي ولوسته اوس په یو خصوصي پوهنتون کې حقوق لولي. هغه لزده کړو سره سره د تیر واته ډیر شو کالو راهیسی خیاطی کوي او په دې موده کې ډیر معلولین روزلی چې اوس په دد په چیر د ژوند شی به خوشاله تیریږي.
د خسوډن موسیل خوانه ما سره هم یو سنټر را سره چې تقریبا پاکي هر کال ما باته شاګردان روزل معلولین او هغه ټول د وړاندې کلي ټول کاریګر دی وسله داغه نمونه نه چې ما څنګه ورو رسنا سه چې راځم نه ملي خپل سالسم نام فارغه دي او دغه خپل مهنت کوي. او
امین حنیف چې د پلچ سختې غاللی زکه خو پر کورانه یو د واکسین کولو ټینګار کوي او وایي نه غواړي په چم گاوند کې پر پولیو لاندېستلې کوچنستر کې ولګي.
هغه خپل بنا دی او د بچان کې د خپل په اړه کلی کې معلول د پولی او ښکار شوی راوښتره دا غینه د برتوالي او د واکسین چې د تبابت په تبابت کې یو مهم رکن دی. تبابت پچې د د مور خپل حق دی چې د خپل اولادونو تر واکسین وکړي تر څو چې د فلج او د تکلیفون نه خلاص شي.
ل امین سره د جامو ګنڈلو په دکان کې یو بل معلول شپګویش کلن راز محمد هم کار کوي. هغه هم په کوچنیوالي کې د پولیو پر ناروغي اخته شوی دی.
پیښور کې ما وجود می غون کار پرې اوس بیا حال ډاکټرانو سره ما وګرځول بجلی شاټونه صداغه شو دایره له دمونه شلو دای وکل دې سره نور وجود می خښو د حکومت کار دوانه پرې اوس.
نو مولی له امریکا غک سره په خبرو کې ویل چې په ټولو کورنوي سپارښتنه دا ده تر څو خپل کوچنانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي کنه ټول عمر به د خپل کورنۍ او ټولنې د اوګو باري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غک آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د سارنې نوې مقرره معرفي کړه چې درې فصله او یو لس ماده لري. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي هیله لري چې د نوې مقررې له تطبیق سره د ولس او حکومت ترمنځ اړیکې او د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړې شي. یوسف خان زدران په دې هکړه رپورټ را لېږلې.
افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د څارنې نوې مقرره د ولایتي شوراګانو غړو ته ورمعرفي کړه چې له مخې فردي څارنه منه شوې ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ دغې مقررې د پیژندنې غونډې ته وویل چې په نوې مقرره کې څارنه په ښه توګه تعریف شوي او هیله مند دی چې ورسره به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن هم کم شي.
د دغه مقررې پر اساس تاسو خپل نظارتي صلاحیتونه اعمال کوئ او زه یقین لرم چې ستاسو اجرات د قانون او دغه مقرره پر اساس سبب د استحکام د نظام، استحکام د ثبات، حاکمیت د قانون پلی کیدل او خلاص ډول د خلکو د رضایت سبب ګرځي ان شاء الله.
دا مقرره چې درې فصله او یو لس ماده لري شاوخوا 15 میاشتې مخکې د کابینې له تصویب وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی منظوره کړې ده. د نوې مقررې له مخې د ولایتي شوراګانو غړي په یوازې ځان د څارنې واک نه لري او د اړتیا پر مهال د ولایتي شورا د ټولو غړو د دوه برخو له تایید وروسته په چا یا کومې ادارې څار کیدلی شي. د دې تر څنګ د ولایتي شوراګانو وکیلان مکلف ګرځول شوي چې د چا په مقرره یا اصل کې لاسوهنه ونه کړي. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانو وکیلان نه خپل کوم تړون اخیستلی شي او نه یې روخ پلوانو ته ورکولی شي. د ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان نوې مقرره په دوی پورې د اړوندو چارو د تنظیم په برخه کې مهمه بولي خو یو شمیر نور بیا وایي چې د نوې مقررې له مخې واکونه کم شوي دي. د لوګر او خوست د ولایتي شوراګانو منشان عدالت عبدالرحیم زی او نورشان نورانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا هم د ولس په خیر ده، هم د وکیل صاحبانو د عزت په خیر ده او هم د محلي ادارې د بهبود په خاطر باندې، ځکه موږ بعض وکیل صاحبان په ولایت کې درلودل چې له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستله او هغه هم دی باعثو چې په ولایت کې به مشکلات ایجادول. نو مهمه او ښه خبره دا ده چې یو چوکاټ کې او داخل دی او طرز العمل موږ خپل نظارت
دا مقرره دوی په خپل سره جوړه کړې ده او حکومت په خپل سره تصویر کړې ده، په خپل سره اوس موږ باندې تطبیقوي. په دې مقرره کې یو شمېر محدودیتونه، یو شمېر خویدات شته، لکه موږ چې مخکې په خلاص مټ یا په خلاص لاس نظارت کړو هر پروژې ته به موږ ورتلای شو، په هر پروژې کې به ستونزې او مشکلات په ګوته کوی شول. اوس په دې مقرره سره موږ هغه ډول ناممکنه ده، هغه ډول ستونزو او مشکلاتو ته زموږ رسیدګي نشو کولای.
خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره بیا وایي چې د نوې مقررې هدف د چارو ښه تنظیم، د همغږي او شفافیت رامنځته کول او په ولایتي ادارو کې د شته ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه لږ ساعت وروسته پیلېږي. تر هغې پورې د دری برخې خپرونې ته غوږ شئ.